ازادي رادیو نننۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو، د دې خبری مجلې په سر کې خبرونو ته پام وکړئ. هند افغانستان ته د چین او پاکستان د اقتصادي دهلیز سی پاک د پراخېدو مخالفت کړی او دا یې نه منونکی اقدام بللی دی. د هند بهرنیو چارو د دولت وزیر کیرتی وردن سنگ دا دریځ پرون د خپل هیواد پارلمان ته په رسمي بیان کې څرګند کړ. نوموړي وویل حکومت د مې په 1 نیټه په پیکینګ کې د چین، پاکستان او افغانستان له درې اړخیزې غونډې خبر دی چې په لړ کې د سیمه ییزې همکارۍ په ځانګړي ډول د لارو په اړه خبرې وشوې. هغه زیاته کړه حکومت په پرله پسې ډول له اړوندو خواوو سره خپل اعتراض شریک کړی چې د چین پاکستان اقتصادي دهلیز له هغو برخو تیریږي چې د هند د لداخ او جموں کشمیر د قلمرو برخې دي او دا سیمې پاکستان په غیر قانوني ډول اشغال کړي دي. ښاغلی سنگ زیاته کړه چې نوې ډیلی پر دې پروژې اعتراض کړی او له ښکېلو خواوو یې غوښتي دي چې دا فعالیتونه ودروي. د پاکستان حکومت د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې راپورونه رد کړل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علی خان پرون په اسلام آباد کې په یوه خبري غونډه کې هغه راپورونه رد کړل چې ګنې پاکستان غواړي د طالبانو حکومت په نږدې راتلونکي کې په رسمیت وپیژني. تر اوسه یوازې روسیې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلی. نړیواله ټولنه وایي تر څو چې طالبان بشري حقونو په تیره د ښځو او نجونو د تعلیم په شمول حقونه رعایت نه کړي، د هغوی حکومت به په رسمیت ونه پیژني. درې افغان پناه غوښتونکي له جرمني څخه تر ایستل کېدو 2 ساعته مخکې ورک شول. جرمني رسنیو نن راپور ورکړ چې د ساکسن ایالت د کورنیو چارو وزیر ارمین شوستر پرون له ام ډی آر خبري شبکې سره په خبرو کې تایید کړه چې درې افغان پناه غوښتونکي افغانستان ته تر بیرته استول کېدو مخکې بېدرک شول. ښاغلی شوستر وویل چې دای ګمان کوي دا کسان به پټ شوي وي. دا درې کسان د هغو څلور اتیا افغانانو په ډله کې و چې جرمي سوابق لري او یو اتیا تنه یې د تېرې جمعې په ورځ افغانستان ته ولېږل شول. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دا دوهم ځل دی چې جرمني افغان پناه غوښتونکي افغانستان ته لېږي. د اسرایلو او سوریې جګپورو چارواکو په لومړي ځل په پاریس کې سره ولیدل. د احمد الشره په مشرۍ د سوریې د نوي حکومت تر جوړېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې د اسرایلو او سوریې جګپوري چارواکي مخامخ خبرو ته سره کښېني. دا کتنه په پاریس کې د یو جګپوري امریکایي ډیپلومات په منځګړتوب ترسره شوه. په پرونیو خبرو کې د اسرایلو لخوا د ستراتیژیکو چارو وزیر ران ډرامر چې صدر اعظم نتنیاهو ته نږدې سیاستوال دی او د ملي امنیت سلاکار ساخی هنگبی گدون درلود او د سوریه له اړخه بیا د بهرنیو چارو وزیر اسعد شیبانی چې ولسمشر احمد شاره ته نږدې شخصیت ګڼل کیږي برخه اخیستې وه. دغه 4 ساعته ناسته د امریکا د ځانګړي استازي ټام بارک په کوربتوب ترسره شوه. بارک د محل په ترکیه کې د امریکا سفیر هم دی او د سوریه لپاره د ځانګړي استازي دنده هم پر غاړه لري. دا لومړی ځل نه دی چې د سوریه او اسرایلو چارواکي سره ویني، خو وروستی ځل دا ډول لیدنه په 2000 میلادي کال کې شوې وه. هغه مهال د امریکا د هغه مهال ولسمشر بل کلنټن د بشار اسد د پلار حافظ اسد د حکومت او اسرایلو ترمنځ د سولې هڅې کولې. او د سکاتلند پخوانی فوټبالر او د ځوانانو اوږدمهاله روزونکي پالن هیمل د افغان خزینه کډوالو د فوټبال د ملي لوبډلې د لومړی رسمي روزونکي په توګه ټاکل شوې ده. د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا نن اعلان وکړ چې هیمل به د دې نوې جوړې شوې لوبډلې مشري وکړي. د افغان ښځو د کډوالو لوبډله د فیفا لخوا د 2024 میلادي کال په مې میاشت کې اعلان شوه. د فیفا په وینا پالین هیمل به اوس د استعداد پیژندنې په دریو کمپونو کې برخه واخلي چې د نړیوالو دوستانه سیالیو لپاره یوه لوبډله جوړه کړي. پالین هیمل چې د خپل هیواد لپاره 141 نړیوالې لوبې کړي دي پر سکاټلند سربیره د سعودي عربستان د ښځو د لوبډلو روزونکې پاتې شوې ده. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، نن جمعه مبارکه ده. د 1404 هجری لمریز کال د زمری یا اسد دریمه ده چې د 2025 میلادي کال د جولای له 15 نیټې سره برابره ده. راسره اوسئ، د خپرونې په دوام کې راپورونه خپریږي. و باوری چه ده کډوالو د حقونو د څاروي ادارې د پاکستانی پولیسو لخوا د کم عمره افغان جنو او ښځو د نیولو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. هغه کورنۍ چې وایي د کورنۍ ښځې د حجاب د نه مراتولو په تور نیول شوي ادعا کوي چې د نغدي جریمې ورکولو ته اړ ایستل شوي دي.
دلته زموږ له دوستانو او یو ګاونډي چې نوی ناوی د نیولې وه د 500 افغانیو د جریمې د ورکړې په مقابل کې آزاده کړه.
د سګنی کانکور د لومړي مقام لګټونکي سره مو خبرې کړي چې وایي د طالبان حکومت باید خلکو ته دندې پیدا کړي.
هغه کسان چې لوړې زده کړې کړي دي او لا تر اوسه هم بېکاره دي، د حکومت څخه مې همدا تقاضا ده چې دې ته د کار زمینه برابره کړي تر څو وکولی شي هغه استعداد چې دی لري د افغانستان د پرمختګ لپاره وکاروي.
په نړیوالو مسایلو کې د سوریې او اسرایلي چارواکو د لومړنۍ لیدنې په اړه جزئیات درکوو. نور مطالب هم لرو، اورېدو ته راسره اوسئ.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د کډوالو د حقونو د څار ادارې یا ریفیوجی رایټس د پاکستانی پولیسو لخوا د کم عمره افغان جنو او ښځو د نیولو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د هغو جبري ایستلې د دوی د ژوند او کرامت پر وړاندې مستقیم ګواښ بللی دی. د سازمان تیره ورځ پر خپل ایکس پاڼه د یو بیان تر څنګ یوه ویډیو هم خپره کړې ده چې پکې لیدل کېږي چې کم عمره نجونې او افغان ښځې د ژړا او زاریو سره سره د پولیسو لخوا نیول کېږي.
د کډوالو د حقونو د څار اداره ریفوجی رایټس وایي د افغان کم عمره نجونو او ښځو د نیونو د دردناکو صحنو لیدلو ټکان ورکړی دی. د سازمان د پنجشنبه په ورځ د جولای په 14 په خپله ایکس پاڼه په یوه اعلامیه کې ټینګار کړی چې پاکستان باید د کډوالو حقونو ته درناوی وکړي او له بې ځایه سویو کورنیو سره له مجرمانه چلنده ډډه وکړي. د سازمان د پاکستاني پولیسو لخوا د کم عمره نجونو او افغان ښځو د نیولو په اړه د اندېښنې په څرګندولو جبري ایستلې د دوی د ژوند او کرامت پر وړاندې مستقیم ګواښ بللی دی. د کډوالو د حقونو د څار ادارې دغه شان یوه ویډیو هم خپره کړې چې پکې لیدل کېږي چې کم عمره افغان نجونې او ښځې چې د زړه او زاریو په حال کې دي د پاکستانی پولیسو لخوا نیول کېږي او په زوره په موټر کې اچول کېږي. په ورته وخت کې په اسلام آباد کې یو شمېر میشتو افغانانو په دغه ښار کې د نیونو د پراخېدو په تاییدولو سره وویل چې آن کم عمره ماشومان او امیندواره میرمنې هم نیول سوي او ایستل سوي دي. په اسلام آباد کې یوې میشتې افغانې ښځې چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
کاس 15 ساله
زه څو پیژنم چې پولیسو نیول یا اوس پاتې کم کده. یو 15 کلن انجلی ده، دوه اونۍ کېږي چې هلته ده. له دوه اونۍ وروسته د اف ای پولیسو چې تحقیق وکړ ویل چې هغه بې ګناه ده. بیا د پاکستان معمولي پولیس ته ویلي چې خوښه مو چې هغه خوشي کوي که له هېواده باسي.
دغه شان په اسلام آباد کې میشتي افغاني فرشته قریزاده هم ازادي راډیو ته وویل چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې د افغان کورنیو نیول او ایستل زیات سوي دي.
در بین مهاجرین کې اخراج شده هست فامیلا بودن، طفلای خورد، خردسال، شیرخور، زیر سن. په هغو کډوالو کې چې ایستل شوي وو کورنۍ کوچني ماشومان او ان شیدي خوړونکي ماشومان هم شامل وو او هغوی هم ایستل شوي دي. د دوی په منځ کې یوه کورنۍ وه چې کوچني ماشومان یې درلودل او ښځه امیندواره وه او زیږون ته نږدې وه. پر هغې رحم ونه کړ او کم ته یې ولېږله. وروسته له هغه چې د هغې حالت ډېر خراب شو هغه د تورخم پولې ته یې وړه او هلته یې روغتون ته بوتله. دا هغه څه دي چې ما په خپلو سترګو ولیدل.
اخوا عبدالرحمن امیری چې تېره میاشت د پاکستان اسلام آباد له خپلې میرمنې او کوچني ماشومانو سره حاجي کم کې له وو ورځو تیرولو وروسته افغانستان ته استول سوی وایي د تخپل نیول کېدو پر مهال کم عمره انجونې لیدلې چې له کورنیو پرته د شړلو لپاره حاجي کم ته یوړل سوي او ډیپورت سوي دي. دا وایي چې ما له 13 کلونو څخه کم عمره ماشومان ولیدل چې له موږ سره پرته له سرپرسته را ډیپورت سول. د یوې ځانګړې پېښې شاهد چې وم دوه انجونې چې له 13 کلونو څخه کم عمره وي راوړل سوي وي. ما یې له پلار سره خبرې وکړې چې دوه ورځې وروسته هغه حاجي کم ته راغی سره لدې چې هغه ویزه درلوده خو هغه په خپله خوښه حاجي کم ته راغلی و ځکه چې د هغه دوه لورګانې ویزې نه درلودې. بیا دای له خپلو لونو سره یو ځای راوویسته. د کډوالو د حقونو د څار ادارې ریفوجی رایټس په خپل اعلامیه کې دا هم ویلي چې په پاکستان کې زرګونه افغان کډوال تر سخت فشار لاندې دي. ډیری د بیا میشتیدنې وړ دي، خو نیولو او ایستلو یې د کلونو هیلې او د دوی د کیسونو د پروسس کولو پروسه له جدي خطر سره مخ کړې ده. د کډوالو د حقونو د څار ادارې د ملګرو ملتونو د کډوالو لالي کمیشنرۍ او د کډوالو نړیوال سازمان او د متحدو ایالاتو، کاناډا، جرمني، فرانسې او استرالیا په ګډون د بیا میشتیدنې پروګرامونو لرونکو ټولو وادونو غوښتي چې په دې برخه کې سمدستي اقدام وکړي. د سازمان ټینګار کړی چې اوس د نړیوال پیوستون وخت دی، کډوال مجرمین نه دي او د تعقیب او ځورونې پر ځای باید ملاتړ ترې وسي. په دې وروستیو کې په پاکستان کې د افغانانو د ویزو د تمدید د بهیر له درولو سربیره د دوی د نیولو او شړلو بهیر هم چټک سوی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری UNHCR د معلوماتو له مخې د روان کال په ترڅ کې له 300,000 ډیر افغانان له پاکستان افغانستان ته ستنه کړل سوی دي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې رو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
په کابل کې یو شمیر کورنۍ چې وایي خځینه غړی د طالبانو د اصول لمخې د حجاب د نه مراعاتولو په تور نیول شوې دي. ادعا کوي چې د دوی د کورنۍ غړي د راخوشه کېدو لپاره طالبان له دوی څخه نغدي جریمې غواړي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ځینې د خځې او نجونې ان په نامعلومو دلایلو نیول شوې دي چې اوس دوی او کورنۍ په ویره کې دي او د ځای او کورونو بدلولو ته مجبورې شوې دي.
ترکل فامیلیش ترسیده، قصدی فرار داشته باشه که یکان جای دیگه بوده.
در کابل خار دلویدیز دشت بچی سیمه و اوسیدون که در چه ادا کوی یو چلی ریسکل نخ بلوانه او گوانده یه چی تازه و دسته ویناوی ده. در یه ورزی مخ که طالبان و حکومت دامر بالمعروف او نهی انیل منکر وزارت ده محتسبان و ده هجاب نمارات ولو او ده دی بخبره ده نورو نامالوم و دلائل و لعمله بندی کرده و. د دې د ادا پر بنسټ د دغیناوي کورنۍ د خوشکېدو لپاره د 50,000 افغانیو نغدي جریمې ورکړې ته اړ ایستل شوه. د ازادي راډیو ته وویل
دلته زموږ له دوستانو او یو ګاونډي چې نوې ناوې ده نیولې وه د 50,000 افغانیو د جریمې د ورکړې په مقابل کې آزاده کړه. اصلي دلیل یې معلوم نه دی. اوس موږ ښځې هېڅ له کوره نه اوسو ځکه چې ډېر ویرېږو. دلته دوی لپاره کورنیو کې ننګ کېږي. که څه هم هغې ناوې حجاب کړی و خو بیا یې هم نیولې وه. دا د کور په سودا پسې وتلې وه.
24 دل کیږي. د کابل خاري وی بلی وسیدونکو هم ازادي رادیو سره خبرو کې ادا کوي چې د کاکا لوري څو ورځې مخکې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت لخوا دوه شپې په حوزه کې بندي کړل شوی و چې اوس له سخت روحي خفقان او کورنۍ ستونزو سره مخ ده. د نوم او استوګنې د سیمې د نخ پرېدو په شرط ازادي رادیو ته وویل
یکی از دخترای کاکان کې بسیار د حجاب خود
زماده تر یو لور چې خپل حجاب مراتولو کې ډیر کلکه هم ده. خود طالبانو په نیولو کې برابر شوی د دې لپاره چې افغانستان کې سنتي ټولنه ده. زما د کاکا کورنۍ نه غواړي په دې اړه خبرې وکړي. د کاکا لور مې چې دوه شپې حوزه کې بندي وه په ضمانت راخوشې شوه. اوس یې رویه ډېره خرابه شوې. کور کې ځان بندي کړی، نه غواړي په دې اړه خبرې وکړي.
د یادونې ده چې د ځینو نورو نیول شویو نجونو کورنیو او دوی خپله ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د کلتوري ستونزو او د طالبانو حکومت لخوا د دوی پیدا د ورکړل شویو خبرداریو ویرې له امله له رسنیو سره خبرې نسي کولای او نه هم خپل غږ اوچتولی سي. تازه د افغانستان د بشري حقونو د مدافعانو مجمع هم ویلي چې ځینې هغه ښځې او نجونې چې په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوي دي د خوسي کېدو وروسته په خپلو کورنیو کې له تاوتریخوالي او زورونو سره مخ شوي دي. د ټولنې په دې اړه په یو بیان کې ویلي چې نیول شوې ښځې لږ تر لږه درې شپې او ورځې په زور په بند کې ساتل کیږي. د دې مجمع ویاند عبدالله احمدی د جولای په 14 د مجمع په اکسپانه په تصویري بڼه دا بیان لوستی چې پکې ویل شوي
با خشونت ځینې ښځې له خوشې کېدو وروسته په خپلو کورنیو کې له تاوتریخوالي او ځورونې سره مخ شوي دي. دا پیښې د بشري حقونو انساني کرامت او د ښځو د حقونو له بنسټیزو اصولو پراخه او سیستماتیک سرغړونه ښیي او د خپل سری نیونو له واک ناوړه ګټه اخیستنې او د مالی موخو لپاره د مذهبي ابزارونو په استفادې ټولنیزې ځپنې حسابېږي. موږ د افغان مدني ټولنې بنسټونو په توګه ټینګار کوو چې دا اقدامات نه یوازې د ښځو انفرادي او ټولنیزو ازادیو ته جدي ګواښ پېښوي، بلکې د ښځو او کورنیو ترمنځ د کورني تاوتریخوالي، ټولنیز محرومیت او عمومي ویرې د زیاتوالي لامل هم شوي دي.
د دې ټولنې په خبره د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په خپل سر په کابل کې ښځې توقیفوي او د دوی د خوشي کېدو لپاره غیر قانوني له 10,000 تر 15,000 افغانیو جرمې غواړي او په خبره یې په ځینو مواردو کې د ښځو او انجونو ګرځنده تلیفونونه او شخصي اسناد ضبطوي او کورنۍ د بیرته ترلاسه کولو لپاره تر مالي فشار لاندې راځي. هغه څه چې ځینو نیول شویو ښځو هم ازادي راډیو سره خبرو کې مطرح کړل. د ټولنې له نړیوالې ټولنې ملګرو ملتونو د ښځو د حقونو له سازمانونو غوښتي چې باید زر تر زره د طالبانو د دې اقداماتو مخه ونیسي. د دې دعوو په اړه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د کابل امنیه قوماندانۍ لپاره د طالبانو د حکومت ویان خالد زدران ازادي راډیو ته وویل د دوی د پولیسو لخوا هیڅ خزانه د نیول سوی او نه د پولیسو کومې امنیتي حوزې ته وربل سوی ده. دغه شان سیف الاسلام خیبر نږدې 15 ورځې مخکې بی بی سی سره خبرو کې د ښځو نیول او بندي کول رد او ادعا وکړه چې دوی یوازې له تېرې یوې میاشتې راهیسې د حجاب په اړه د پیل کړي کمپاین په ترڅ کې ښځو او نجونو ته په عامه ځایونو کې سپارښتنې کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې به د ازادي راډیو لپاره ستاسو د غږیزو پیغامونو یو بل لړۍ درته خبره کړو، خو له هغه مخکې ورځو نړیوالو مسایلو ته. د سوریې او اسرائیلو جګپړو چارواکو په لومړي وار مخامخ خبرې سره کړې دي. په دې خبرو کې دوی په خپلو کې د تاوتریخوالي د کمولو په اړه موافقه ته رسیدلي دي. د موضوع نور جزئیات اسمت څاروان اوروي.
د اسرائیل او سوریې جګپړو چارواکو په لومړي ځل په پاریس کې سره ولیدل. د سوریې د نوي حکومت چې مشر احمد شاره کوي تر جوړېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې د اسرائیل او سوریې جګپړو چارواکي له یو بل سره مخامخ خبرو تکشینی. دا کتنه په پاریس کې د یو جګپړو امریکایي ډیپلوماټ په منځګړتوب ترسره شوه. په دې خبرو کې د اسرائیل لارخه د ستراتیژیکو چارو وزیر راند رامر چې صدر اعظم نتانیاهو ته نږدې سیاستوال بلل کیږي او د ملي امنیت سلاکار څاخی هانګبی ګډون درلود. د سوریې لارخه بیا د بهرنیو چارو وزیر اسد شیبانی چې ولسمشر احمد اشاره ته نږدې شخصیت ګڼل کیږي برخه اخیستې وه. دا څلور ساعته ناسته د پنځشنبه په ورځ د سرطان په دوهمه نیټه د امریکا د ځانګړي استازي ټام باراک په کوربه توپ ترسره شوه. توماس باراک دا مهال په ترکیه کې د امریکا سفیر هم دی او د سوریې لپاره د ځانګړي استازي دنده هم په غاړه لري. توماس باراک په اکسپانه کې په یو پیغام کې لیکلی د پاریس مذاکرات دقیقا خپلو هدفونو ته چې د تاوتریخوالي کمول و رسیدلی او ټولو خواو د خپلو هڅو د دوام ژمنه وکړه. دا لومړی ځل نه دی چې د سوریې او اسرائیل چارواکي سره ویني، خو وروستی ځل دا ډول لیدنه په 2000 میلادي کال کې شوې وه، کله چې د هغه وخت د امریکا ولسمشر بل کلینټن د حافظ اسد د حکومت او اسرائیل ترمنځ د سولې هڅې کولې. تازه کتنه داسې مهال وشوه چې یوه اونۍ مخکې د سوریې په جنوبي ولایت سبیدا کې مرګونې نښتې وشوې. په دغو نښتو کې د اسرائیل پوځ د روسي اقلیت د ملاتړ په هدف د سوریې پر دولتي ځواکونو اند د ولسمشرۍ ماڼۍ پر دروازه او دفاع وزارت هوایي بریدونه وکړل. د امریکا حکومت اندیشنه لرله چې د سویدا په سیر کړکیچونه او په هغه سیمه کې د اسرائیل مداخله به سیمه نور هم بې ثباته کړي او د سوریې په اړه د واشنگتن ډیپلوماټیکي هڅې به کمزوري کړي. شغلی باراک د سوریې په وروستي کړکیچ کې د اسرائیلي پوځ مداخله په بدترین وخت کې مداخله بللې وه. د اکسیوس ویپانې د راپور لمخې اسرایلی او امریکایي چارواکو ویلي چې د پاریس خبري لمړنۍ ګام بو او کچيري د اسرایل او سوریې ترمز د اړیکو د عادي کېدو لپاره په احتمالي خبرو کې پرمختګ وشي، نو دواړه اړخونه اسرایل او سوریه باید د باور جوړونې لپاره ګامونه واخلي.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د پاکستان حکومت د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې اړوند راپورونه رد کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علي خان پرون په اسلام آباد کې د خبريالانو سره د خبرو پر مهال هغه راپورونه رد کړل چې ګنې پاکستان غواړي ډېر ژر د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. په دې اړه نورحال په دې راپور کې واوري.
د پاکستان حکومت د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په اړه راپورونه به بنسټه بدللی دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علي خان د پنځشنبه په ورځ د جولای په 14مه په اسلام آباد کې په یو خبري ناسته کې د دغه هیواد یو شمېر رسنیو هغه راپورونه چې ګونې پاکستان غواړي د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني رد کړل. به ویل دا یوازې ګمانونه دي. نوموړي ټینګار وکړ چې تر اوسه پورې د طالبانو د رژیم د رسمیت پیژندنې په اړه هیڅ پریکړه نه ده شوې. د پاکستان ډیلی ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې د بهرنیو چارو وزارت وایي زیاته کړه چې د افغانستان په خاوره کې د ترهګریزو ډلو شتون او هلته د هغوی خوندي پټنځایونه لا هم د پاکستان ملي امنیت ته د دایمي ګواښ سرچینه ګڼل کیږي. خو نوموړي دا هم وویل چې د طالبانو لخوا د اسلام آباد د اندېښنو په وړاندې مثبت لیدلوری ښودل شوی او وی ویل چې د دواړو خواوو اړیکې د ښه کېدو په لور روانې دي. شفقت علي خان د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي د وروستي سفر یادونه هم وکړه چې د سرطان په 9مه نیټه کابل ته شوی و. نوموړي وویل چې دغه سفر تمرکز د امنیتي همکاریو په پیاوړتیا، د سرحدونو مدیریت او د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی غړو د سپارلو پر تعقیب و. موسد نقوي په دغه سفر کې له یو شمېر طالب چارواکو سره ولیدل چې پکې د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی هم شامل و. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویلي چې دواړو خواوو د اړیکو ایجادولو، باور او ډاډ د فضا په رامنځته کولو ټینګار کړی دی. تر دې وړاندې یو شمېر پاکستاني رسنیو د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندنې په اړه اټکلونه خپاره کړي وو. له دې ډلې د پاکستان اکسپرس تریبیون د جولای په 16مه راپور ورکړی وو چې ځینې شنونکي باور لري چې د روسیې پریکړه ممکن د پاکستان په ګډون نورو هیوادونو ته هم د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره د پیل وي. د یادونې ده چې پاکستان د روسیې له لوري د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندنې په تړه ویلي وو چې دا د دوه خپلواکو هیوادونو ترمنځ مسله ده. روسیه د جولای په 3مه د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندو او د 2021 کال اګست وخت د طالبانو له بیا رسیدو وروسته لومړنی هیواد شو چې دا ګام یې واخیست. د یادونې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق دا شاوخوا 15 وړاندې ویلي وو چې د اپریل په 19مه کابل ته خپل سفر وروسته د پاکستان او طالبانو ترمنځ اړیکې مثبتې شوې دي. هغه په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی وو چې اسلام آباد غواړي له طالبانو سره خپلې ډیپلوماټیکې اړیکې د سفارت له سرپرست نه د سفیر تر کچې لوړې کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د می په دې شما په یوه اعلامیه کې د پاکستان د پریکړې هرکلی وکړ او وی ویل چې دوی هم غواړي په اسلام آباد کې خپل سرپرست سفیر ته لوړ کړي. د یادونې ده چې په تیرو دریو کلونو کې د طالبانو او پاکستان ترمنځ اړیکې له ګڼو ترینګلتیاو سره مخامخ شوې دي. پاکستاني چارواکو د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی د بریدونو زیاتوالی د افغانستان په خاوره کې د ډلې فعالیتونو پورې اړوند بولي. خو طالبانو دا تورونه رد کړي او ویلي دي دوی اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد پر ضد وکاریږي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لو وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ازادۍ رادیو قدر منوریدونکو، شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي. خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. داسې مهال چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې ډیری لوستي ځوانان له بیروزګاری کړیږي. د 2014 هجری لمریز کال د کانکور اول نمره سید موسی د طالبانو له حکومت نه غواړي چې ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي. هغه له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې ویل باید د دوی له استعدادونو څخه د افغانستان د پرمختګ لپاره استفاده وشي. یو شمېر افغان ځوانان شکایت کوي چې د لیسانس او ماسترۍ سندونه لري خو کار نه لري. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي ویلي دي چې افغانستان اوس مهال په بیلابیلو برخو کې متخصصو او وړ کسانو ته اړتیا لري. په دې راپور کې په دې اړه تاسو ته نور جزئیات وړاندې کیږي.
انشاءالله دې ولس ته دې خلکو ته به خدمت کوم.
سید موساوه د 1404 لمریز کال د کانکور ازموینې اول نمره د طالبانو له حکومت غواړي هغو کسانو ته د کار زمینه برابره کړي چې لوړې زده کړې لري.
هغه کسان چې لوړې زده کړې کړي دي او لا تر اوسه هم بېکاره دي، د حکومت څخه مې همدا تقاضا ده چې دې ته د کار زمینه برابره کړي تر څو وکولی شي هغه استعداد چې دی لري د افغانستان د پرمختګ لپاره وکاروي.
دا غوښتنه داسې مهال ده چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې ډېری لوستې ځوانان اوس کار دي. دوی شکایت کوي چې د لسانس او ماسټرۍ سندونه لري خو کار ورته نه پیدا کېږي. د میدان وردګو ولایتي اوسېدونکی ځوان چې د حقوقو په برخه کې د لسانس تر کچې زده کړې کړي هم شکایت لري چې سند په لاس خوز کاره ګرځي. د دې موضوع د اساسیت له امله د نوم نه ښودلو او غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
چې موږ به درس ویلو او پانتونم ویلو. بیا دغه هیله مو لرله چې موږ خپل ځان، خپل کورنۍ، خپل هیواد، خپل خلکو ته به خدمت کو. ډېر کوښښ مې کړی دی چې زه وظیفه ترلاسه کړم. موږ دپاره نه دنده شته، نه کار شته، هر څه دغه شی چې دي په ډېرو مشکلاتو سره ترلاسه کوو.
د کابل ولایت اوسېدونکی چې ځان د رفا په تخلص راپېژني او د انګلیسي ادبیاتو په برخه کې ماسټري لري وایي له لومړي ټولګي نه اول نمره پاتې شوې، خو اوس د کور په څلورو دیوالونو کې راګیر او د خپلو د کوششونو هېڅ ثمره یې ونه لیده. د هم د ورته ستونزې له امله د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
له لومړي تر دولسم ټولګي تل اول نمره وم. د پوهنتون په دوره کې اول نمره وم. په ډېرو سختو شرایطو کې مې خپله ماسټري ترلاسه کړه، خو نن زه وزګاره یم او خپل وطن ته خدمت نشم کولای. ما هیڅ له خپلو تحصیلي اسنادو استفاده ونه شو کړای چې چیرې کار وکړم.
طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنی دو راهیسې لشپګم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو او په ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز لګولی دی. دا څرګندونې داسې مهال دي چې تازه د طالبانو حکومت ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي ویلي نن ورځ افغانستان په بیلابیلو برخو کې متخصصو او وړو کسانو ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ملي تلویزیون پنجشنبه د زمري دوهمه په خپله ویبپاڼه لیکلي نوموړي دا څرګندونې د 1404 لمریز کال د کانکور ازموینې او مدرسو د لسو مخکښانو په ستاین غونډه کې کړي دي. په خبر کې وړاندې راغلی عبدالسلام حنفي د اړتیا ته په پام په ځوانانو غږ کړی چې باید هڅه وکړي چې په علم او پوهې سره په بیلابیلو برخو کې تخصص ترلاسه او د خپل هیواد او خلکو اړتیاوې پوره کړي. خو د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د دوی تر کنټرول لاندې ادارو کې پراخ تنقیصات وکړل او مخکې ځینو به خبرو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې دا تنقیصات 20% پورې دي. په دې تنقیصاتو کې د دولتي پوهنتونونو ډېری ښځینه او یو شمېر نارینه تجربه لرونکي استادان هم په کور کې نیول شوي. د یادونې ده چې د طالبانو په حکومت تور دی چې دوی په ډیری دولتي ادارو کې خپل کسان چې یوازې د مدرسو په کچه دیني زده کړې لري ان د ځینو متخصصو او مسلکي کارکوونکو پر ځای مقرر کړي دي. هغه تورونه چې د دوی ویان ذبیح‌الله مجاهد په وار وار رد کړي دي. په افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته بېکاري پراخه شوې، ډېری ځوانان د کار پیدا کولو او ښې راتلونکي په هیله په ډېرو سختو او ناقانونه لارو نورو هیوادونو ته تللي دي، خو هلته هم د نیولو، ځورولو او ویستلو په ګډون له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم دا ازادي رادیو پورو کارکونکو ته سلام او پاسله سلامه. زما مشکل دا ده په کابل کې چې میاشت مخکې به برق بیل راته ان یو میاشت پاس یې یو نیم بشپاس راته 200 روپۍ به راته اوس بیل هر 15 ورځ راځي 1200 روپۍ بیل راځي او دا زیات مشکلات لري. دلته خلکو ته اقتصادي ستونزې هم خلکو دومره نه دي، خو اقتصادي ستونزې مشکل هم لري او دې سربېره د برق بیلونه دومره زیات راځي. نو هیله کوم چې دا پیغام تر پوره چارو پورې ورسیږي او دغه جدن په دغه موضوع کې هغه باید خپل کوم همکاران چې دي کوم کارکوونکي چې دي سره په تماس کې شي او د دې مخه باید ونیسي. السلام علیکم و رحمت الله.
السلام علیکم. زه محمد هاشم د روزګان ولایت خبره کوم. دغه ځینې جاران چې دي باید په دغو ماجورو ورونو سره کومک وکړي، باید کومکونه ورسره وکړي د پاره د خدای. دا مسلمانان چې دي تباه او برباد دي. په دې باندې د هر څه سره خلاصېږي چې دا بېچارهګان راغلي دي ماجر د ماشام ګوله نه لري. زما د دغو ورونو څخه پوښتنه ده، باید د دغو مسلمانانو سره کومک وکړي. یو ځای ګرمي ده، بل ځای بېکاري ده، او خلک ډوډۍ نه لري. دوی چې دي دا غټ غټ تجاران، دا باید کومک سره وکړي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.